وخت د سهار لس بجې زه عبدالحی کاکړون د مشال ریډیو په یو بل غړي کې هرکلی کوم. د پاکستان د پخوانی پوځي مشر جنرال مشرف د ضمانت غزونه، د پولیسو په پېښور کې د پولیسو وسلوالو نشته، د پاکستاني فوج د مشر جنرال اشفاق پرویز کیانی د سوات سفر، په سوات کې انتخابي هلې ځلې، د افغانستان غزنی ښار د نړیوال اسلامي مرکز په توګه رسمي پیژندنه، هغه څه دي چې پروانه غړي کې لرو. په پای کې د بخت ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو. په سر کې به له اسرار العالم مومند خبرونه واورو.
د مهم کبنو لنډیز: اسلام آباد هایکورټ د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف د یو حفاظتي ضمانت موده غزولې ده. په پېښور کې د پولیسو وسلوال ترمنځ پنخته کې یو پولیس اهلکار او دوه وسلوال وژل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چین په سفر ځي. تمه ده چې نوموړی به د چین په چارواکو زور راوړي چې په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي. اوزه خبرونو تفصیل: اسلام آباد هایکورټ د پخوانی فوجي واکمن جنرال پرویز مشرف د یو حفاظتي ضمانت موده غزولې. پرون د جمعې په ورځ عدالت د پخوانی جنرال مشرف لخوا د ججانو په حبس بیجا کې د ساتلو په اړه د حفاظتي ضمانت موده شپږ ورځې زیاته کړه. عدالت په پخوانی جنرال ته د 15 لک روپو د مچلکو جمع کولو پورې روانه اورېدنه کې په خپل د حاضرېدو حکم ورکړی دی. د پخوانی فوجي واکمن مشرف خلاف د مقدمه په 2009 کال کې د اسلام آباد په سیکرټریټ تاړه کې وروسته له هغې درج کړل شوې وه چې نوموړي په کال 2009 کې د ایمرجنسی نافذولو وروسته د چیف جسټیس په ګډون د سترو عدالتونو ججان په حبس بیجا کې ساتلی وو. له دې وړاندې سین های کورټ پرویز مشرف ته د پخواني وزیر اعظم بېنظیر بټو او قوم پرست مشر نواب اکبر بوکټي د قتل په کیس کې حفاظتي ضمانت ورکړی دی. د پېښور په یو کلیواله سیمه کې پرون د پولیسو وسلوال ترمنځ پنخته کې یو پولیس اهلکار او دوه وسلوال وژل شوي دي. لنخت وروسته پولیسو مطبوعاتو ته وویل چې دا نخته هغه وخت رامخته شوه کله چې دوی په ریګي شګي سیمه کې یو مشکوکه ګاډي ته د ودرولو اشاره ورکړه چې سمدستي پرې له دغه ګاډي څخه لسی بمونه وروویشتل شو. له دې وروسته پولیسو هم ځوابي کاروي وکړه. د برید کوونکو له ګاډي څخه راکټ لانچرې، بمونه او نور درنه وسله ترلاسه کړل شوې. د پاکستان د پوځ مشر اشفاق پرویز کیانی ویل دي په سوات کې د قائم شوی امن خرابولو ته به څوک پرې نږدي او دغه ځکه چې به پرمختیایي کارونو ته هم پاملرنه کیږي. نوموړي دا خبرې پرون د سوات په شموزي سیمه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د جوړ کړل شوی پل د پرانستې په موخه وکړې. دوی د سیمې مشرانو ته په خپله وینا کې ویل چې سوات د امن لپاره ډېرې قربانۍ ورکړل شوې دي، اوس بدلته پرمختیایي کارونو ته وړومبې ترجیح ورکول کیږي. دوی د عرب اماراتو د حکومت په دغې مرستې مننه هم وکړه. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د یوې تربندیز لاندې ډلې د بیان خپرولو پر تو د څلورو ورځپاڼو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي اکټ لاندې مقدمه درج کړل شوې. د جنگ اکسپریس، مشرق او انتخاب ورځپاڼو د مدیرانو، خپرونکو او نورو کارکوونکو خلاف دا مقدمه درج کړل شوې. د ورځپاڼو د جیش الاسلام نومي وسلوالې ډلې یو بیان خپور کړی و چې پکې وسلوالې ډلې د اپریل په 8 نیټه د پولیسو د یو ډي اس پی امیر محمد دستي او د هغه د محافظ د وجنې پړه قبول کړې وه. تحصیل مشال ډیو خبرونه اورئ. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوې ده چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. 15 کاله مخکې د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان ایسسکو پریکړه کړې وه چې په 2013 کال کې به د افغانستان غزنی ولایت رسمن د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه وپیژني. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د چین په سفر ځي. تمه ده چې نوموړی به د چین په چارواکو زور راوړي چې په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي. پیانګ یانګ وروسته له هغې د تېرو اونیو راهیسې د جنگ دړکې ورکړې دي چې په فروری میاشت کې د دریم اټومي ازموینې وروسته ملګرو ملتونو په شمالي کوریا بندیزونه ولګول. په سیول کې د جمعې په ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي وو هغوی به چرې هم شمالي کوریا د یو اټومي طاقت په توګه قبول نه کړي. کیری دا هم ویلي وو که چیرې شمالي کوریا د منځنی واټن میزایل ویشتلو ازموینه وکړه نو دا به لویه غلطي وي.
I would say ahead of time
نو مور وای ز وار لمخ وایم چې دا بعد کیم جونګ اون لپاره ستره تیروتنه وی چې دا کار وکړي ځکه چې لدې سره به دا هیواد نور هم یوازې پاتې شي او ولس به یې چې ډوډۍ ته سخت اړتیا لري نه توغندیو ته لا پسې یوازې شي. جانکیری په چین زور راوړو چې پر شمالي کوریا فشار واچي چې دا رنګ د اټم جوړولو خواهش ختم کړي. امریکا په 1300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه او دا کسان یې د میګنیټسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د امریکا په دغه کار ممکن ده د واشنگټن او ماسکو ترمنځ اړیکې نورې هم خراب شي. ماسکو د ورته عمل یا انتقام ګواښ کړی دی. د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ دا لیست خبر کړو او 14 کسان یې د روس یو وکیل سرګی میګنیټسکي په قتل کې په لاس لرلو تورن کړی دی. دغه قانوني وکیل یو شمېر روسي چارواکي د 213 ملیون ډالرو مالیو یا ټیکسونو کې په درغلي تورن کړی وو. د سپینې ماڼۍ ویان جیکرنی په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل نوموړی وایي زه غواړم ووایم په 2009 کال کې د وکیل سرګی میګنیټسکي مړینه او په ماسکو کې له مخکې د هغه زنداني کول یوه غمیزه وه. د هغه د مړینې په اړه تحقیقات کومه د نظر وړ نتیجه ورنه کړه. روسی چارواکو میګنیټسکي په 2009 کال کې د مالیو نه ورکولو په تور قید کړو. تشدد یې ورباندې وکړو او دارو درمل یې ورباندې بند کړي وو چې وروسته په 2009 کال کې په زندان کې مړ شو. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه مولا اسرار الله مومن زخوا اوریدل پروانه غړي کې دا ریپورتونه لرو. د پاکستاني عدالت د ججانو په بند کې د ساتلو په مقدمه کې د دیهواد د پخواني پوځي مشر جنرال مشرف د ضمانت موده غځولې ده. د پاکستان د نورو برخو په څیر په سوات کې انتخابي مهم په زور او شور سره روان دی، خو تیر ځل سوات کې طالبانو او اوس د حکومت کنټرول
هغه یاره تر هغه نشتی او ځای په ځای کارنر میټینګونه کیږي او سیاسي جلسې کیږي. دماکو خطر شتی.
د افغانستان غزنی ښار باندې د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې په رسمي توګه د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. چارواکي له طالبانو څخه غواړي
د یوې زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په ښه ډول چمتو دي. هیله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره مراسمو ته خان جوړ نه کړي.
د باختر سوری په ادبي کلتوري پروګرام کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ په جلال آباد کې د شجینه شاعري گیتا احمدزی د شاعري د کتاب د مخکتنی حال درکو.
خې دی و کې چې نورې خواندیم زما په کتاب باندې پخه کېدی او دغه د رواجونو زنجیرونه ما ځکه چې شیر هم د ټولنې یو برخه جوړوي.
د شام او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه لرو. د مشال ریډیو سره اوسئ. او سم د خبرونې د پایل رپورت. د پاکستان یو عدالت د ججانو په بند کې د ساتلو په مقدمه کې د دې هیواد د پخواني پوځي مشر جنرال مشرف ته ضمانت موده غځولې ده. تر دې وړاندې سند های کورټ هم جنرال مشرف ته ضمانت حفاظتي ضمانت ورکړی وو. په جنرال مشرف باندې د نواب اکبر خان پوکټي چې د بلوڅانو مشر وو د هغه په وژره کې د لاس درلودلو د بېنظیر بټو او د شان د ججانو په بند کې د ساتلو مقدمه وي چې په ځینو کې ورته حفاظتي ضمانت ورکړل شوی دی او د ججانو د بند په اړه باندې اوس ورکړل شو. په دې اړه باندې ریاض مسخیل اسلام آباد تفصیل راکړی دی.
د اسلام آباد های کورټ د پرویز مشرف چې کما حفاظتي ضمانت ته نو په هغه کې پراختیا کړې هغه موده او تغزولې ده. د دین اولاند چې کله د مقدمه اوریدنه کېده نو جسټس شوکت عزیز صدیقی او بلکې دا هم یاد کم چې کله د ججانو د بحاله تحریکو نو په هغه کې د یو ډیر سرګرم غړو او د پدمانې بعد وخت کې تشدد هم شو. هغه جج د پرویز مشرف د ضمانت د کیس چې کما درخواست پرویز مشرف چې کم وکیل وو قمر افضل هغه عدالت ته وویل چې چونکې پرویز مشرف په ټول ټاکنو کې برخه اخلي او دغه شان د سند های کورټ چې کم دی نو هغه ته د مخکې نه ضمانت ورکړی دی په مختلفو کیسونو کې، نو باید چې په دې کیس کې هم ده ته ضمانت ورکړی شي. دا هغه کیس دی چې کم په 2009 کې د خلاف د پرویز مشرف خلاف په سیکرټریټ تانه کې یو مقدمه درج شوی وه چې پکې ویل شوی وو چې په کال 2009 کې کې پرویز مشرف ایمرجنسی لګولی وو په ملک کې او دغه شانتي اچجان نظر بند کړی وو، نو باید چې د ده خلاف ته مقدمه وچلیږي او دی دی ونیول شي، گرفتار دې کړی شي. په دغه کې دې ته مونږ بیل بیفور ارېسټ یا د کم بار ته باندې ضمانتي نو هغه وته ویل شو. په دغه باندې عدالت حکم وکړو چې د 15 لک روپو په ضمانتي بانډونو باندې کم دین د ضمانت منظور شو، او په 13 اپریل باندې وته حکم وشو چې پخپله دې پرویز مشرف په عدالت کې پیښ شي.
ریاض مسخیل، لدی پرته هلته یو مالیاتی پالیسی هم مخې ته راغلی، دې تفصیل څه دی؟
بالکل، دا سٹیٹ بینک چې کوم خپل مانیټری پالیسی اعلان کړي، نو چونکه په روان کال کې چې دوه کم میاشتې پاتې دي، د هغې لپاره نوې مانیټری پالیسی اعلان کړه. په هغې تر مخه کم چې شرعي سود دی، نو هغه هم هغه شان 9.5% یعنی 9.5% هغه په ځای پاتې شوې ده. د دوی نه و کم چې د سٹیټ بینک گورنر دی یاسین انور، چې روان کال کې چونکه آخري دوه میاشتې پاتې دي، په دې کې به IMF تا کم چې نړیواله مالیاتي اداره ده، هغې ته به 8.8 میلیون ډالر واپس کوي. دغه شان په 13 میاشتو کې ویلی شي چې 2.2 ارب ډالر هغې ته ورکړی شوي دي. د دې سره به چې کم په پاکستان کې زر مبادله ذخیرې دي، نو هغې باندې به اثر پریوزي. دا په جنوري 2013 کې د زر مبادله ذخیرې 8.5 ارب ډالر وي، خو دا اوس چې کم 15 اپریل باندې نوې کم شمېره مخې ته راغلې، نو هغه 6.5 ارب ډالر دغه شان چې دا رقم شوي دي. د دې وینا ده چې حکومت په تیر وختونو کې د بینکونو نه 853 ارب روپے د قرض اغستی دي. د دې وجه دا ده چې یو خو په ملک کې د ټیکسونو لپاره اصلاحات نه دي شوي، او بل دا چې حکومت په مختلفو سیزونو باندې بې ځایه سبسډي ورکوي، چې له وجې ګرانی چې کم دنو هغه نه راکمیږي.
ریاض مسخیلو چې د جنرال مشرف په حفاظتي ضمانت کې د زیاتوالي او د سټیټ بینک لخوا ځخه د مالیاتي پالیسی په اړه رپورټ راکول. کله څنګه چې ریاض مسخیلو ویل چې جنرال مشرف ته د یو عدالت د ججانو د بند صادلو په مقدمه کې او د ضمانت مدغزه ویل، د خپل خو هم د پاکستان هم دغه پخوانی پوځي ولسمشر جنرال مشرف په لومړي ځل منلي چې حکومت یې له امریکا سره د ډرون بریدونو په اړه تړون کړی وو. نوموړي دا خبرې له امریکایي ټلویزیون CNN سره په یو مرکه کې کړې دي. د پاکستان په قبایلي سیمو کې له 2004 کال راهیسې امریکایي ډرون بریدونه کیږي، خو د پاکستان حکومت په رسمي توګه د حملې د خپل خودمختاري خلاف بولي او له دې تورونو انکار کوي چې ګواکې په دې اړه له امریکا سره پټ تړون شته. تفصیل په دې رپورټ کې وره. امریکایي ټلویزیون CNN د پاکستان د پخوانی فوجي ولسمشر جنرال مشرف مرکه د پنځم به پورې خبره کړي، چې په کې د CNN په خبره نوموړي ومنل چې د دې هیواد پر خاوره د ډرون بریدونو کولو په اړه د ده د حکومت او امریکا ترمنځ پټ تړون شوی وو. خو جنرال مشرف CNN ته وویل چې امریکا ته یوازې په ځین موکو د برید کولو اجازه ورکړې وه.
Only on very few occasions where the target was absolutely isolated.
یوازې پر ځین موکو باندې چې پکې هدف ډیر یو طرف ته وو، او د ولسی وګړو د مرګ ژوبلې هیڅ امکان هم نه وو. پر دې په پوځي او جاسوسي سطح بحث وسو چې هغه وخت حمله وکړي کله چې زموږ له خپل پوځ سره د کاروای کولو لپاره وخت نه وي. خداسي ډیر کم سوي دي، کېدلای شي دوا درې واره سوي وي.
And that was very very maybe two or three times only.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونه د جنرال مشرف په واکمنۍ کې په 2004 کال کې پیل شوي وو. خو د اوسني حکومت په څیر د نوموړي د حکومت هم دا دریزو چې بریدونه د دې هیواد د خودمختاري خلاف دي، او دوی امریکا ته د داسې حملو اجازه نه ده ورکړي. خو دا لومړی ځل دی چې یو پخوانی پوځي مشر په ښکاره توګه دا خبره مني چې امریکا ته د بې پایلټو الوتکو د بریدونو اجازه ورکړې وه. د ده د دې څرګندونو اهمیت څه دی؟ همدا پوښتنه مې له لیکوال فرحت تاج چې پر ډرون بریدونو یې څېړنې کړې ځخه وکړه.
شروع کې چې کومې حمله شوې وې، نیک محمد باندې چې شوې وه، ټاماډوله کې شوې وه، شروع کې خو پاکستان فوج ذمہ داری اخیسته چې دا موږ کولو، او بعد کې بیا چې بالکل خبره کلاوه شوه نو بیا یې منلو چې دا امریکا کوي. نو یو خو دا مشرف چې کومه خبره کړې ده، د دې خو هغه دا خو اول نه پته وه. او دا یو بل خبره ده کنه چې پاکستان فوج د امریکای سره کوم تعلق ده په دې جنگ کې، دا بالکل کده فوج د عسکرو مشر او د امریکای په منځ کې ده کنه، لکه پاکستان کې پارلیمنت شو یا عوام په اعتماد کې نه اخلي.
خو د جنرال مشرف په واکمنۍ کې د قبایلی سیمو د امنیت سیکرټر بریګیډیر محمود شاه بیا وایي چې د ډرون بریدونو اجازت فوج نه بلکې د جنرال مشرف ذاتی فیصله وه.
اوسا پوری چام نہ من اللہ چی داسی معاہدشتی اوسن چی دا خبر دکڑی دا ندا دا دو دا ذات پوری محدود دا ذکر چی اگر وقتی کم خلق دی سرا دا دی تعلق ہو مثال پتور بانی موگا دا آخری وقت پوری دی نوی پوری چی دا اجازت دی ورکڑی دی دوالر اشپاگم دا پس دا سی شک شو
پاکستان کی دا حکومت پا گڑون جنی شیلاسی سیاسی گوندونا دا دریزری چی ڈرون بریدونا دا گٹی پرزای تاوان لری خو امریکا بیا وای چې دا د القاعده او د ملګرو پر ضد یو ډیره موثره او ګټوره وسله ده. د امریکا یو تینک ټینک نیو امریکن فاونډیشن د کال 2014 په یو رپورت کې وایي چې پاکستان کې په مجموعي توګه شاوخوا 350 ډرون بریدونه سوي دي. زیاتره بریدونه په قبایلي سیمو په تیر بیا په شمالي وزیرستان کې کیږي چې د القاعده ورسره د تړلو ځایي وسلوالو یو مهم مرکز بلل کیږي. په پاکستان کې د ولسمې د ټاکنو لپاره ټولو ګوندونو له خپل شرایطو سره سم مهم پیل کړی دی. د نوو ترڅنګ ساړه امیدواران او کمپاین چلونکي یو ځل بیا کور پر کور ګرځي او وټونه غواړي. دوی له خلکو سره په واک کې د راتلو وروسته د دوی د ژوند د هوسا کولو بیلی بیلی زړې او نوې وعدې کوي، خو ځینې خلک بیا وایي چې واک ته د رسیدو وروسته دغه ګوندونه او امیدواران له دوی سره کړي او په دیوالو او پوسټرونو لیکل شوي ژمنې هېرې کړي. پدیاڑا په اسلام آباد کې سراج ظهیر رپورٹ جوړ کړی.
ستاسو د حکومت ترجمان پوره وی کسپورا په شریکه بوي لاټین لپکې ورک په سایکل باندې باران دی او غشه پهلوان دی. نه یې ریدونکې بے باکا او بے لوسا ستاسو د اوټ صحیح حقدار بے داغا او دیانتدار قیادت مخلص او باکردار او دولس خواخوږي. مونږ به پاکستان بدلوو. د ټولو لومړی پاکستان، نوې پاکستان، ډوډۍ، کپڑا او کور. مونږ سیاست عبادت ګڼو. د ظلم، جبر، استحصال او د استبداد د نظام ختمون، تعلیم، روزگار او علاج د هر چا لپاره، پاکی اوبو او بجلی د هر کول لپاره، د هغه ناری دي چې پوریدو خو خوږی لګي او د انتخاباتو وړاندې د هر امیدوار یا پټی په پوسټرو او بینرو لیکل شوی وي. خو د ولس وینا ده چې د دوی دا ناری او دا داوی یوازې تر اوټونو پوري وي او د 1300 لسیزو راسي د سیاستدانانو د خپل ولس په دې نارو او داوو دوکه کړی دي او پارلیمان ته پرسیدو دا هر څه د دوی نه هېر شي. مشال ریډیو سره خبرو کې د سیاستدانانو د نارو په حقلا یو ظلمی عباد الله خان وی
دا زمنګ عوام مطلب لکه سادهګین دوه غټه फायदा اخلي او زمنګ عوام سره چې دی لکه مطلب دار مخز نارا جوړ کی او دوه چې زمخه تلار شي پارلمان ته ورسی دوه مقصد پارلمان وی نو دوه دا ټول خبرې یی شي هم دوه دوه خپل حلقې ته هم نزی لکه مطلب دا نارې مې نارې پات شي نو دا یو محض دوه کاروبار دی چې مطلب دار چې خپل گا کټر کول لپاره لکه مطلب دوه نارې ولګي او دوه دوه ولس سره سروکار نوی
د غرنګ د مردان سره تعلق لرونکو علی خان مشال ریډیو ته په دې بابلا ویل
عوام چې کوم یو ټول لکه تقریبا ځان دا اوس مدري سیاست دانا چې کوم دي همدغه د بینر په دغه باندې همدغه تقریر وري کی چیرې زبر دا کوم زبر دا وکم او مې جھکنے والے نه یو مې ډرنے والے نه یو دا الفاظ دي او بیا په جلسو په جلسونو کې همدا الفاظ راټي چیرې نو خپل نه کار او کوم زبر دې نه کار او کوم چې کله کامیاب شي نو بیا د غریب د عوامو تپوس قدرت نه کوي او تقریبا دا اوس چې سونه کسان ولال دي په دې کې د غریب خیرخواتو کې نشته ټول
کله چې مشال ریډیو د پخوانی سنیټر او د جمعیت علما اسلام غړي حافظ رشید احمد نه په دې باب له پوښتل نو هغه ویل
جمهوریت کې هر کاندیدات هر امیدوار ته اب خامخا د خپل وټرانو د خپل کارکونانو د روچتولو د پاره د غوی د تیزونو د پاره د غوی د ګرمولو د پاره وه هغه د غرنګ ناره څوک په یو نوم باندې څوک ودا د هر چا حق هم دی او هر څه چې الیکشن ته سره ولاړ نو څوک هم دا نه غواړي چې زه دې او بیلم هر سره وي چې زه دې او ګټم د عوامو د نفسیاتو سره او د عوامو د جذباتو سره خامخا لوبې کوي نو البا هغه ګټي که د عوامو د جذباتو سره او د عوامو د نفسیاتو سره لوبې ونه کړي نو په خیال هغه ګټلی نشي هغه د سړی بیا
د حافظ رشید احمد د وینا سره سم چې اوس وخت بدل شوی دی او باید چې اولس اوس په دغه نارو دوکا نشي او وټ هغه چاته ورکړي چې د اولس او د دې ملک په صحیح مانو کې خدمت وکړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د نورو برخو په شان د خیبر پښتونخوا په سواد کې هم انتخابي هلې ځلې پیل شوې دي، خو د 2008 اوسني انتخابات په منځ کې فرق دا دی چې تیر ځل د سواد لوی برخه د طالبانو په لاس کې وه او دا وار په پوره سواد د حکومت کنټرول دی. ځای خلک وایي د تیر ځل په نسبت دا وار انتخابي کمپاین په زور او شور سره روان دی. نیاز احمد خان په خپل د ریپورت کې د دې حالاتو جاج اخیستی دی.
د خیبر پختونخوا سواد ضلع کې د کال 2012 سرکاري شمیرې تر مها ټوله آبادي 300 لکو څخه سیوا ده، چې پکې دوه قامي او اووه صوبای اسمبلی سټول لپاره ټاکنې کیږي. د الیکشن کمیشن اف پاکستان معلوماتو تر مها سواد کې 9,00,000 نه سیوا رجسٹر اوټران دي، چې پکې 2,02,000 نه سیوا د زنانو اوټونه هم شامل دي. کال 2002 عامو ټاکنو کې د سواد ټول سټونه مذهبي جماعتونو اتحادیې ایم ایم ای ترلاسه کړي وو. دغرنګ کال 2008 عام ټاکنو کې د قامی یو او صوبایي اووه واړه سیټونه عوامي نشر پارټۍ ګوند ګټلی وو او یو قامی اسمبلی سیټ پاکستان پیپلز پارټۍ په برخه کې راغلی وو. کال 2013 عام ټاکنو لپاره د وخت الیکشن کمیشن سواد 255 تنان د سواد اووه صوبایي او دوه قامی سیټونو لپاره ټیک ګرځولی دي. دغه تنانو کې د پاکستان مهم سیاسي جماعتونو لکه عوامي نېشنل ګوند، پاکستان مسلم لیگ، تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارټۍ، جماعت اسلامي، جماعت علما اسلام، قومی وطن پارٹی او د پختونخوا ملی عوامی پارٹی وګړي شامل دي او یو شمیر پکې په آزاد توګه ټاکنو کې برخه اخلي. د سواد منګوري یو پخوانی سیاسي کارکون عمر ربی وایي چې کوم ګوند به دا ځل ټاکنو کې بریالی کیږي، دغه فیصله خو به په 11 مئی کیږي، ولې دا ځل سیاسي هلې ځلې د تیرو ټاکنو په نسبت زیات دي.
هغه یاره تر هغه نشتی او زی په زی کارنر میټینګونه کیږي او سیاسي جلسی کیږي او ترشی پیره تقریبا 15% پورې لکه اټن اوټ شه او دې ځل اندازې دي چې کم سي کم 80% چې ده ټن اوټ شه او دې ځل نه د دماکو خطر شتي او نه دغه سمسلې نشتی.
سواد کې د ایکسپریس ټریبیون نماینده فصل خالق وایي چې دا خبره ډیره د ستاینې ده چې سواد کې ټول سیاسي ګوندونه خپ آزاد توګه په سیاسي عمل کې شریک دي او دا ځل 73 سیاسي ګوندونه جدا جدا پټاکنو کې برخه اخلي.
دې پر لامنګ دا زیات په فیلډ کې وکتل چې د دې سواد خلک یو بدلون غواړي، د دوی د مذهبي یا د قام پرستو سره زیات دغه نشته، خو د دوی زیات فکر چې دی هغه د سواد د ترقۍ د پاره دی او د سواد کې د بدلون د پاره دی. نو دې پرله به دوی زما چې سونه خیال دی په فیلډ کې منګورو په خلکو د رائے چې کم درازي نو هغه چې یاره مونږ دې پرله بدلون غواړو.
سواد کې دا وخت په لوی کچ د ټاکنو لپاره هلې ځلې روانې دي او داسې معلومیږي چې دا ځل به د تیر وختونو په نسبت د وټونو اچولو شمېره زیاته وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
تاسو د نیاز احمد خان څخه د سوات انتخابي هلو ځلو حال واورید. اوس یو خصوصي رپورت هم د کراچي په حالاتو باندې لرو او په کراچي کې لکه څنګه چې تاسو معلومه ده په پاکستان کې انتخابات کېدونکي دي او په پاکستان تر ټولو لوی ښار کراچي کې هم د راتلونکو ټول ټاکنو په اړه باندې هلې ځلې تیزې شوي دي. دا چې د کراچي خلک په کومو بنیادونو خپل ووټ ورکوي، په مخکنیو ټاکنو کې د پاکستان له دې لوی ښار کوم ګوندونو څوکۍ ګټلې وې، په دې اړه یو تفصیلي رپورت ظفر کریمي جوړ کړی دی.
د سند صوبې د ټاکنو کمیشن د شمیرې تر مخه سکل د 11 مئی په ټاکنو کې د کراچۍ لخاره یو اویا لکه ووټران برخه اخلي. په دغه ووټرانو کې 40,00,000 نارینه او 1,50,000 ښځینه ووټرانو خپل ځانونه رجسټر کړي دي. په کراچۍ کې د قامی اسمبلی 21 او د سند اسمبلی 24 چوکۍ دي. د کال 1978 راوروستو ایم کیو ایم ګوند په هر ځل ټاکنو کې تر ټولو زیاتې چوکۍ له کراچۍ ښاره ګټلې دي. په کراچۍ ښار کې د یوې اندازې تر مخه په لسګونو لکه پښتانه اوسېږي، خو د پښتون قام پرسته ګوندونو چارواکي بیا وایي په ښار کې د انتخاباتو لپاره له ناسمې حلقه بندۍ له وجې د پښتنو آبادیانې په نورو حلقو کې نه ایستل شوي دي او په دې توګه پښتانه په اقلیت بدل کړی شوي دي. یاد دې وي سترې محکمې یا سپریم کورټ هم په کراچۍ کې په ناسمه حلقه بندۍ نیوکې کړي. د ټاکنو کمیشن د کراچۍ ښار 11 حلقې له نوي سره تشکیل کړي دي. د کراچۍ مرکزی ښار او په هغو برخو کې چې اردو ژبه ویونکي پکې په ګڼ شمېر کې آباد دي، له دغه سیمو څخه د 2002 او 2008 په ټاکنو کې د ایم کیو ایم کاندیدان کامیاب شوي دي او دا ځل په ټاکنو کې هم د ایم کیو ایم تله درنه ښکاري. ښکاری. البته د اردو ژبه ویونکو په ځینو سیمو نازم آباد او هغه سیمې چې د ټولو ژبو ویونکي پکې په یو شان شمیر کې آباد دي، په دغو علاقو کې د ایم کیو ایم او جماعت اسلامي ترمنځ د انتخاباتي مقابلې تمه کیږي. په دغو کې یوه 250 نمبر حلقه ده. له دې حلقې څخه قامی اسمبلی ته د جماعت اسلامي په ټیکټ د کراچۍ پخوانی ناظم نعمت الله خان او د پیپلز پارټۍ راشد ربانی په مقابله دي. د دې سیټ لپاره تر اوسه ایم کیو ایم کاندید نه دی نومولی. د کراچۍ د بلوچو ګڼ مېشته سیمه لیاری او د ښار ساحلي سیمې چې ګڼ شمېر سندیان پکې آباد دي، له دې څخه تېرو وختونو کې هر ځل پیپلز پارټۍ ووټونه ګټلي دي او اوس هم په دغه سیمو کې د شي یا تیر پلویان زیات تر سترګو کیږي. د کراچۍ ښار هغه سیمې چې یو ګوند ته پکې هم واضح اکثریت نه دی حاصل، هغه د پښتنو ګڼ مېشتي سیمې دي. په دغه سیمو کې د صوبایي اسمبلۍ حلقه درې نوي ده. په دې کې د پښتنو سیمې پټان کالونۍ، میټرو ویل، فرنټیر کالونۍ او یو شمېر نورې سیمې شاملې دي. له دې سیمې څخه د عوامي نېشنل ګوند بشیر جان، د جماعت اسلامي لاړخه عبدالرزاق خروټی او د جماعت علما اسلام د کاندید ترمنځ مقابله ده. دغه شان بله حلقه د صوبایي اسمبلۍ 9 نمبر ده. په دې حلقه کې د پښتنو ګڼ مېشتې سیمې کیماړۍ، شیرینجنا کالونۍ، مچر کالونۍ، هجرت کالونۍ او نورې سیمې شاملې دي. له دې سیمې څخه د عوامي نېشنل ګوند سلیم جدون، د پیپلز ګوند دلاور شاه او د مسلم لیگ نون ډلې لخوا همایون خان قوي کاندیدان دي. بله حلقه د سند اسمبلۍ 138 نمبر ده. په دې کې د پښتنو ګڼ مېشتې سیمې شیرپاو کالونۍ، مظفر آباد کالونۍ، قائد آباد او نورې سیمې شاملې دي. له دې ځای څخه د عوامي نېشنل ګوند امان الله مسعود او د ایم کیو ایم ګوند لخوا سردار خان قوي کاندیدان دي. د دې څوکۍ لپاره د پیپلز ګوند لخوا شاه جهان خان او د جماعت علما اسلام لخوا احسان الله چغرزی هم کاندیدان دي. د کراچۍ ښار زیاتره ووټران د نظریې او یا هم د ژبې په اساس ووټ کاروي. د دې ترڅنګ د پښتنو او اردو ژبه ویونکو په ځینو سیمو کې د مذهب په نوم هم خلک ووټونه کاروي. د کال 2002 په ټاکنو کې د کراچۍ د پښتنو له سیمو او د اردو ژبه ویونکو له څو علاقو څخه د هغه وخت د مذهبي اتحاد کاندیدان کامیاب شوي وو. د 2008 په ټاکنو کې له دغو سیمو څخه د عوامي نېشنل ګوند کاندیدان کامیاب شوي وو. یاد دې وي، د دې ټاکنو څخه څو میاشتې مخکې په کراچۍ ښار کې د 12 مئی خونړۍ پیښه مخې ته راغلې وه. په دغې پیښه کې په لسګونو پښتانه وژل شوي وو. د یادې پیښې وروستو زیاتره پښتنو د ژبې په بنیاد عوامي نېشنل ګوند ته رای ورکړې وې. د دې ترڅنګ د کراچۍ د پښتون ګڼ مېشته سیمو خلک د تعلق په بنیاد هم خپل ووټونه کاروي. څېړونکي وایي که څه هم دا ځل کیڼ اړخه ګوندونو ته د طالبانو لخوا ګواښونه ورکول کیږي، خو د دې سره سره بیا هم په کراچۍ کې د ایم کیو ایم پوزیشن پیاوړی دی. د سیاسي چارو کارپوه توصیف احمد خان په دې اړه وایي،
1988 میں جس میں لسانی بنیاد پہ انہوں نے ایم کیو ایم کو انتخاب کیا،
1988 کال راہسے دا کراچی خاریانو دا جبی پا بنیاد ایم کیو ایم تا ووٹونا ورکول شروع کردی دی او دا رجحان تر وسا جاری دی. په حلقه بندیو کې د رد و بدل وروستو کېدی شي دغه ګوند یو نیم سیټ وبایلي، خو که دوی سیټ بایلي نو جماعت اسلامي ته به د دې څخه ګټه رسیږي. پیپلز ګوند به هم خپل روایتي سیټونو نه دفاع وکړي او شاید یو یا دو سیټونه وبایلي. د دې ګټه هم جماعت اسلامي ته رسیدلی شي. کېدی شي این پی خپل دواړه او یا هم یو سیټ وبایلي. د هغه په خبره تحریک انصاف او مسلم لیگ نون ته د کراچۍ لخاره د څوکۍ ګټلو چانس نه تر سترګو کیږي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
یوازې او یوازې د افغانستان او د پاکستان په همکاری کې دا مصیبتونه ورکېدل.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا نور روښانه کولو یوه هڅه کوي.
خبرونه موږ ته راځي، یا به د فوجي ترجمان لاړه راځي او یا به د وسلوالو د ترجمان لاړه.
او دا کوم عرب ازبک او تاجک چې تاروسی دي دا به واپس
صدا جنگ ډیر وشو از برای خدا اوس تاسو کینو د خلکو سره مذاکرات
موږ دا وړو چې پهله پهله په فټه کې بلدیاتي انتخابات وشي.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. تاسو مشال ریډیو اوري د لسو بجو خبرونه ده. په دوه منی مای کې درته د باختر سوری ادبی کلتوري پروګرام لرو، خو اوس لسنیمه بجې سوي دي. اسرار علم مومن به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
اسلام آباد هایپور د پخوانی فوزی واکمن جنرال فرید مشرف د یو حفاظتی ضمانت موده غزولی. پرون د جمعې پر ورځ عدالت د پخوانی جنرال مشرف لخوا د ججانو په حبس بیجا کې د ساتلو په اړه د حفاظتي ضمانت موده شپږ ورځې زیاته کړه. مشرف په کال 2001 کې د ایمرجنسی نافذولو وروسته د چیف جسټس په ګډون د سترو عدالتونو ججان په حبس بیجا کې ساتلی وو. د پېښور په یوه کلیواله سیمه ریګي شګۍ کې پرون د پولیسو وسلوالو ترمنځ پنخته کې یو پولیس اهلکار او دوه وسلوال ودل شوي دي. د پاکستان په بلوچستان صوبه کې پرون د یوې تربندیز لاندې ډلې جیش الاسلام د بیان خپرولو پر تور د څلور ورځپاڼو خلاف د ترګرۍ د مخنیوي اکټ لاندې مقدمه درج کړل شوې. دا مقدمه د کوټې سیټي تھانې سیچو لخوا درج کړل شوې چې پکې د بلوچستان حکومت هغه نوټیفیکیشن ته اشاره شوې چې له مخې یې جیش الاسلام ډله ناقانونه ګرځول شوې. د پاکستان د پوځ مشر اشفاق الحسیني ویلي دي په سوات کې د قائم شوي امن خرابولو ته به څوک پرېنږدي او دغلته کې به پرمختیایي کارونو ته هم پاملرنه کیږي. نوموړي دا خبرې پرون د سوات په شمودي سیمه کې د متحده عرب اماراتو په مرسته د جوړ کړل شوي پل د پرانستې په موخه وکړې. ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان غزنی د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه رسمن اعلان شي. په هغو مراسمو کې چې په دې اړه جوړیږي ټاکل شوې ده چې د لسګونو بهرنیو هیوادونو استازي هم ګډون وکړي. امریکا په 300 کسانو چې اکثریت یې روسان دي د ویزو بندیز ولګاوه او دا کسان یې د میګنیټسکي په نامه لیست کې شامل کړل. د امریکا په دغه کار ممکن ده د واشنگتن او ماسکو ترمنځ اړیکې نورې هم خراب شي. او د امریکا د بهرنیو وزیر جان کیری نن د چین په سفر ځي. تمه ده چې نوموړی به د چین په چارواکو زور راوړي چې په شمالي کوریا خپل فشار زیات کړي.
لیسرار مومن زخمو د خبرونو لنډیز واوریدل. د پاکستان اخبارونو نن په خپلو اداریو کې څه لیکلي سراج زهیر لوستي او دا رپورټ را لېږل دي.
مشرق ورځپاڼه خپل ادارې کې وایي چې د خیبر پختونخوا گورنر په مشرۍ کې شوې غونډه کې پریکړه وشوه چې په کیمپونو کې میش خلکو ته د ووټ اچولو لپاره به پولینګ سټېشنې جوړولی شي، کومه چې یو ښه خبره ده. او دغه لړکې په ټانګ، ډېر اسمل خان او جلوزو کیمپ کې پولینګ سټېشنې جوړولی شي. ادارې زیاتوي د پولینګ سټېشنونو سره سره پکار ده چې د دوی د حفاظت هم پوره پوره انتظامات وکړي شي او دې سره د خلکو د بنیادي ضرورتونو خوراک، دوایانو او دغه رنګ نور سیزونو ورکول هم باوري شي. نو دا لا ډیره خوي اداریا اخر کې هله سرګندوي چې متاثرینو ته د وډ حق ورکولو لړکې با نور کار هم وکړي شي چې ورسره د عمل په سم ډول او په خیر سرته ورسي. د پېښور نخ پریدونکې د پښتو وحدت رسپړ خپل اداري کې لیکي چې د افغانستان، پاکستان او سیمه دننه د نشو په پوره توګه لمن زوړل د وخت اخمه غوښتنه ده. د نشي توکو انسداد په اړه د ملګرو ملتونو ادارې د نشي توکو د قاچاق د مخنیوي لپاره د پاکستان، افغانستان او ایران هڅې ستایلې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې ایگزیکٹیو ڈائریکٹر ویلی دی چې د پاکستان، افغانستان او ایران درې وانو هیوادونو لخوا په دې اړه هڅې د کامیابی په لور روانې دي او شریک پلاننګ سیل د 1900 عملیاتو د لارې اترټنه نشي توګي نیولې دي. د ادارې په وینا چې د نشو د مخنیوي د پاره د پاکستان او په خاص توګه د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو سیمو کې د پولیسو تانې، پولیس فورس او سماجی تنظیمونه هم یو فعال کردار ترسره کوي، خو تر اوسه د هر څه د نشو د پوره مخنیوي د پاره ناکافي ښکاري. نو داسې حالاتو کې په خاص ډول د زلمی کول د هر یو تنظیمواري جوړیږي چې د نشي توکو او نشو په خاتمه کې خپل برخه ترسره کړي. ادارې وایي چې د نشو د ختمولو په کار کې په زلمو ذمہواري اچولو جواز ځکه جوړیږي چې تاریخ ګواره چې د هر دور په مختلفو مسلو او ستونزو هوارولو او د ژوند هر شوبه کې کارنامو ترسره کولو کې زلمو یو ځانګړی او د ستاینې وړ کردار ادا کړی دی. او همدا وجه ده چې موجوده وخت کې هم د نشو د مخنیولو په کار کې د زلمی کول چټک کردار ادا کول ته سختي اړتیا لیدل کیږي.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ګډو الوزول یا پتنګبازی بیا شروع شوې ده.
تاسو مشال ریډوري او نړیوال پرستم کتنه کوله د ګولایاز نن د صرف دومره یادونه کوله چې نن به ګولایاز ورته د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات وړاندې کوي. او هغه هم د وال سټریټ جرنل وایي چې په پنجاب صوبه کې د بسنت میلې د لمانځلو په اړه هلو ځلو او ګارډین ورځپاڼه بیا د افغانستان په اړه مقاله لیکلې ده. راځي د ګولایاز د سیمه حالات او نړۍ مطبوعات ته ورشو.
وال سټریټ جرنل ورځپاڼه لیکي چې د پاکستان د پنجاب صوبې په لاهور ښار کې د ګډو الوزول یا پتنګبازي بیا شروع شوې ده. د پنجاب صوبې نگران وزیر اعلی نجم سیټي په دې رستو کې له مختلفو ډلو سره غونډې کړي چې د سپرلی د میلې بحالولو په اړه یې ورسره خبرې کړي. په پنجاب کې هر کال د فروری په میاشت کې د سپرلی میله یا پسند نمانځل کیږي. په ټوله صوبه کې خلک د ګډو الوزولو لپاره د کورونو په چتونو ډېر اهتمام کوي. ورسپان لیکي چې اسلام پالو ډلو یو ځل بیا د دغه میلې د نمانځلو پر ضد کمپاین پیل کړی دی. جماعت اسلامي جماعت الدعوا لشکری طیبه ډلې وای پسند میله د اسلامي او د پاکستان د اقدارو پر ضد ده. جماعت الدعوا د لکه ورکړي کچري پسند میله بحال شو نو پر ضد به لاریون وکړي. ورسپان لیکي چې دا لومړی ځل نه دی چې د پسند د میلې بحالولو لپاره هلې ځلې کیږي، بلکې د دې وړاندې هم د تیر کال د نومبر په میاشت کې د لاهور مقامی حکومت یو هڅه کړې وه، خو د پولیسو لخوا دغه وړاندیز رد کړل شوی و. بلخوا ګارډین ورسپانې د افغانستان په اړه یو مقاله کې لیکي چې روانه ونې د برتانی د دفاع کمیټې په رپورت کې ویلي وو چې ممکنه ده له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته په دغه هیواد کې کورنۍ جګړه پیل شي. ورسپانې کې کچري د افغانستان د مستقبل خوندي ساتلو په اړه اټکلونه سم وي، نو باید د بهرنیو چارو او د دفاع وزارتونه خپل ناکامي له یو بل سره شریک کړي. ورسپانې کې چې د ازمکینی حقایقو تر مخه د افغانستان په مغربي سیمو کې ملیشا جوړ کړی شوې ده چې د ولسمشر حامد کرزی د حکومت پر ضد کار کوي. د بدمرغه دغه ملیشا او زیاتره افغان امنیتي شخصي شرکتونه د وسلوالو ډلو په پراخولو کې ونډه لري. ورسپانې کې چې په رپورت کې یو حیرانونکې خبره هم شوې چې باید طالبانو نه وسلې واخستل شي، خو دا مسله ترې حذف کړل شوې ده چې دغه ډلو ته به وسلې بیا ورکوي. د ورسپانې په وینا کېدلی شي چې دوی دا غنی دا غوره کسان دي. ورسپانې کې چې دغه جرایم پیشه عناصر په منظم ډول له نړیوالو نتورک سره ورګډ شوي او په لو چوکو ناستي. دوی یو ریاست جوړ کړي ځکه دوی ته پیسې ورزی او په درغلو کې ورکی شي. ورسپانه لیکي چې زیاتره عدالتي ودانۍ برتانیې جوړ کړي او یا د افغان عدلي روزنه کوي، نو دغه ادارې په سمه توګه نظام نه چلوي ځکه چې دوی بې طرفه نه دي. د واک جوړونکي قانون د خپلې خوښي جوړوي، خو نه غواړي چې مضبوطې ادارې او یا سم عدالتي نظام په دې هیواد کې راشي. ورسپانه لیکي چې په رښتیا لویدیز د خبرو اترو کار د خپل ځان لپاره استعمالوي چې له افغانستانه وځي، او د دې خبرې ادا وکړي چې اوس دغه ریاست مستحکم دی. د دې دواړو وجوهاتو لپاره د پاکستان د مرستو ضرورت دی ځکه پاکستان له امریکا سره په دې غټه چینه وهي او وړاندیز کوي چې د افغان ځواکونو د افسرانو روزنه باید اسلام آباد وکړي.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته ګل ایاس وړاندې کړل. او اوس هم د شام په اړه یو رپورټ. څو ورځې وړاندې د شام ولسمشر بشار الاسد پر ضد د یاغیانو د اتحاد یوې ډلې النصره جبهه له القاعده شبکې سره خپل تړاو اعلان کړ، او دې مسلې د امریکا او نورو لویدیځو هیوادونو لپاره د یوې ګډې حکمت عملي د جوړولو په کار کې ستونزې رامنځته کړې دي. تفصیل به د فرانس پریس خبري اژانس په رپورټ کې له جان آقا الکوزي واورو.
په روانې اونۍ کې د سوریې د یاغیانو یوې ډلې النصره جبهې اعلان وکړ چې د القاعده شبکې له مشر ایمن الزواهری سره تړاو لري، او دې کار د امریکایي او اروپایي مشرانو هغه هلې ځلې پیچلې کړې چې غواړي د بشار الاسد د رژیم ضد یاغیانو د ملاتړ یوه واحده ستراتیژي جوړه کړي. فرانسې او برېټانیا له څو اونیو راهیسې هڅې کولې چې یاغیانو ته د اروپایي اتحادیې د وسلو استولو بندیزونه لرې کړي، خو د النصره جبهې په وروستي اعلان سره هغوی هم شاته شول او ځانونه یې سست کړل. په روانې اونۍ کې په لندن کې د اتو سترو صنعتي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې ویل په سوریه کې د مخ په زیاتېدونکو شخړو له امله خواشینې دي، خو یاغیانو ته یې د وسلو استولو په اړه څه ونه ویل. په پاریس کې د سوریې د یاغیانو استازي منظور مخوس ویل د سوریې له یاغیانو څخه د لویدیځ د ملاتړ د ژمنو د عملي کولو په اړه زیات شکمن دی. ده ویل دا ډاډ هیڅکله نشي ورکول کېدی چې وسلې به د چا لاسته رسیږي، او په وسلو استولو باندې د اروپایي اتحادیې بندیزونه به هم هیڅکله په بشپړ ډول لرې نشي. د یاغیانو استازي ومنله چې د النصره جبهې اعلان ستونزه رامنځته کړې، خو لویدیځ دا مسله د سوریې د شخړې د حل لپاره د یو ستراتیژیک پلان د نه جوړولو پلمه نشي کولای. منظور زیاته کړه، اصلا زه خپل ځانه پوښتنه کوم چې د لویدیځ هغه سترې ستراتیژۍ څه شوې. دوی په دې کې هم پاتې راغلي چې وګوري څه پیښیږي. د انقلاب په پل کې خو جهادیان نه ول. نورې ډلې هم په لویدیځ انتقادونه کوي چې دوی په پوره قوت صحنې ته نه شول، او په نتیجه کې اسلام پالو ډلو سرونه راپورته کړل. النصره ډله د سوریې د رژیم ضد یاغانو یوه مهمه ډله ده چې د بهرنیو جنګیالیو په ګډون یې زیات شمېر وسلوال خپلو لیکو ته جذب کړي دي.
جانا کال کوزیو چې د فرانس پریس خبری اژانس رپورټ ته شام پاړه درته وړاندې کړي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان غزنی به د اسلامي ثقافت د نړیوال مرکز په توګه باندې نن په رسمي توګه اعلان شي. قسم دغه اعلان قسم دغه ټاکل شوی چې دا 15 کاله مخکې دغه اعلان وسی خو حالات تاسې و چې په هغه باندې پوره عمل درآمد ونه سو. په دې کې به د مختلفو هیوادونو بیلابیل استازي هم په دې دستوره کې ګډون کوي. تفصیل معصوم میوند لري.
د غزنی ولایت په دې مراسمو کې له افغانستان د نن او د باندې د خورا ډیرو میلمنو د ګډون خبر ورکول شوی. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر سید مختوم رحین د جمعې پورت له ازادي رادیو سره په خبرو کې له وسلوال طالبانو وغوښته چې دغه مراسمو ته خنډ پېښ نه کړي. ښاغلی رحین وسلوال طالبانو ته بلنه ورکړه چې د نور افغانانو په څیر په دغه مراسمو کې ګډون وکړي.
همچنان کې ملت ما ولایات مختلف همه آمادگی خوب دارند.
د یوې زموږ د بیلابیلو ولایتونو خلک په شډه ول چمتو دي او ټول د غزنی مراسمو ته د همکاري لیوالتیا شولې. هیله لرو چې طالبان هم د یوې اسلامي او ملي وجیبې په احساس سره نه یوازې دا چې مراسمو ته خنډ جوړ نه کړي، بلکې د غزنی په کلتوري او ویاړلي تاریخي مراسمو کې ګډون وکړي. آیسس کویا د اسلامي هیوادونو د علمي او کلتوري چارو سازمان په 2001 میلادي کال کې پریکړه وکړه چې د افغانستان غزنی ولایت په 2013 میلادي کال کې د اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه په رسمي ډول اعلانوي. د راپورونو له مخې افغان حکومت تر هغه وروسته بیلابیل پروګرامونه پیل کړل چې غزنی ولایت د مراسمو ته چمتو کړي. د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزیر وایي ټاکل شوی د روان میلادي کال د اکتوبر په میاشت کې په همدې ډول نور مراسم د اسلامي نړۍ د اطلاعات او کلتور وزیرانو په ګډون په غزنی ولایت کې جوړ سیم. د راپورونو له مخې غزنی د افغانستان له یشمیر نه امن ولایتونو څخه دی او پر دغه مراسمو د وسلوال مخالفینو د حمله اندیښنې همسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ډاډ ورکوي چې د دغه مراسمو لپاره ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل
وزارت امور داخله چند پیش به طرف اومدگی به خاطر برگزاری مسئله
دی وای د کورنیو چارو وزارت له وخت راهیسې د غزنی د مراسمو په هدف هلته خاص تیاری نیولې او په غزنی ولایت کې مو د نور پولیسو ترڅنګ د امنظم د پولیسو دلګي هم ځای پر ځای کړي. د دغه مراسمو لپاره مو لازم کارونه کړي. ان شاء الله هرڅه په ښه ډول پر مخ ځي. تر دې په خوا ټاکل شوی مخ کې لدی چې غزنی ولایت اسلامي نړۍ د کلتوري مرکز په توګه اعلان شي، ل شپې توڅ خډیر پروژې چې د دې ولایت تاریخي ابدات هم پکې شامل و بشپړ شي. د نوي هوایي ډګر، د اسلامي پونتون او څولو هوټلونو جوړول په دغه پروژو کې راتلل چې دا پروژې تر اوسه نه دی عمل شوی. د غزنی ولایت اوسیدونکو هم پر افغان حکومت انتقاد کوي چې وای نس وای کولای خپل ژمنې پوره کړي او غزنی ولایت اسلامي هیوادونو د کلتوري مرکز په جندلو مراسمو ته په لازمی ډول تیار کړي.
د ماسو میوند رپورت ته غوږ واست. تاسو سلام پښتونخوا وری اوس هم په دې برخه کې درته د باختر ستوري ادبي کلتوري پروګرام وړاندې کوو چې بازو مت عابد جوړ کړی دی.
د مشال رادیو د ادبي او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو السلام علیکم. باز محمد عابدیم او د باختر ستوري په ونی ز خبرونه کې درته ستړي مشي وایم. په نننۍ خبرونه کې مو دغه مطالب راټول کړی دي. په سر کې به درته د یوې ځوانې شاعري گیتا احمد زید کتاب د مخکتنی یو رپورت ولرو. بیا به له شاعري حسینه ګل سره د هغه په ادبي او ژورنالیستیکو فعالیتونو باندې د مرکې لومړۍ برخه وچلو او په آخر کې به د یو ملنګ شاعر په دردیدلي غږ کې په ترنم شعرونه هم ولرو. نومړي رپورت ترازو سره لدی چې په ننګرهار کې د خزینه شاعرانو شمیر زیات دی، خو یو نیمه دا جرأت کوي چې خپل کتاب خپور کړي. گیتا احمد زی هم یو له هغه څخه ده چې خپل شعري ټولګه یې خپره کړي چې تیره اونۍ د ننګرهار اطلاعات او فرهنګ ریاست د هغې د کتاب د مخکتنې غونډه رابللې وه چې حال یې په دغه رپورت کې درکوو. د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر سوري لاندې د ځوانې شاعري گیتا احمد زید شیری ټولګي ولی د زخاوري ایرې کړم مخکتنه تیره اونۍ د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې تر سره شوه چې ګڼ شمیر کې خزینه او نارینه شاعرانو پکې برخه اخیستې وه چې یو شمیر لیکوالو پرې مقالې او ویناوې واورولې. د ننګرهار د اطلاعات او کلتور رئیس او رنګ سمیم په خپلو خبرو کې وویل چې ځکه یې د گیتا احمد زید کتاب د مخکتنی غونډه جوړه کړي چې نوري خزینه د غشان جرأت وکړي او خپل استعدادونه پټ و نه ساتي.
د دې کال په سر کې مونږ یو مشاعره د خزو لپاره خاصه جوړه کړې و. هدف هم دا و چې خزي د ازلو کې په دې کې برخه واخلي او دا ځلې سره پروګرام مونږ د دې خور لپاره نیولې ده. مقصد دا دی چې په دې کې خويندې په جرأت سره ګډون وکړي او برخه واخلي او خپل ځان په ټولنه کې وګوري، په فرهنګ کې خپل ځان مطالعه کړي او ټولنه ته وښيي چې مونږ هم کولای شو چې د فرهنګ د سنگر نه او د شعر د او د ادب د پوزینه د خپل ولست لپاره خدمت کولای شو. نو کوشش کوو چې دا کلتور ورو ورو پیوړی د گیتا احمد زئی پروګرام مونږ په دې مقصد باندې ونیو چې تر څو یو کولای شو چې د دې په لیکنو باندې، د په پنځونو باندې، د په تخلیقاتو باندې زمونږ مشران او استادان نظر ورکړي او هغه ته وښيي چې مثلا د څه کړی دی، هغه څنګه کړی دی.
یو ځوان شاعر وایي چې د مخکتنې دغه غونډې ډاډه کړه چې بل شاعری په کتابي بڼه خبره کړي.
خلاصه دا تیمه زه هم په دې باندې ډاډه شوم چې د گیتا احمد زئی خور کتاب مې ولوستل او په دې باندې ډاډه شوم او زه هم غواړم چې خپل شعری ټولګه په راتلونکي کې له خیره سره چاپ کوم. د دې وروسته هم کوشش کوم نور خويندو ته هم زه دا وایم لرم چې هغه هم د شعر او شاعری په ډګر کې راشي، خپل هڅه وکړي، کوشش وکړي.
د کابل په هنتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې خزینه شاعرانو ته سپارښتنه وکړه چې په خپل شعرونو کې خزینه احساس سرګند کړي.
موږ په خزینه برخه کې د ګوتو په شمار شاعران لرو. خدای دې وکړي چې ورځ د ترجمه ملا په څیر باندې یو شاعر موږ له هم ولرو، موږ د سپېڅلې کې په څیر باندې یو شاعر هم ولرو او هغه نو داسې مبارزه کړې ده پرته له دغو شاعرانو چې ما نومونه یاد کړل چې دا هغوی ټول نه یو شمېر دي. خزینه احساس سرګندۍ خو متاسفانه زموږ زیاتره خزینه احساسات بیا په خپله ښځه نه شي څرګندولی.
زرسوان شینواری خپلو خبرو کې شاعر ته سپارښتنه وکړه چې په شعر کې د خپل او مینې قدر وکړي.
زه د تبهم چې د دالمون سره ورمن به پوره شي، زه به خپل ملاله او سفیا صدیقی او نور نور د مجاهد ملاله وطن جوړ شي. موږ باید هڅه وکړو چې خپل خویندې د ادب ډګر سره داخلي کړو. ډېره ښه شاعري کړې ده خو یوازې دا ده چې زه د تبهم چې د مینې قدر وساتي، د ښایست قدر وساتي او تاسو د دې ټولنې ګلان یاستئ، تاسو د دې ټولنې رڼا یاستئ.
گیتا احمد زئی د مننې د سرګندولو په ترڅ کې وویل چې د استادانو د مشورو په رڼا کې به د خپل شاعرۍ په غښتلتیا کې ګټه واخلي.
خو دې وکړي چې نورې خواندې زما په کتاب باندې پخه کړي او دغه د رواجونو زنجیرونه ما رزق چې شیر هم د ټولنې یو برخه جوړوي. مننه کوم د اورنګ سمیم صاحب څخه چې زمونږ د پاره د سیو پروګرامونه او غونډې جوړ کړل. زیات خلک پر فکر او بل او زما په کې تشویقي یعنی ما ته د نور جرأت هم راکوي چې د شیر په لیکلو بریا له کورنۍ له طرف نه هیڅ ستونزې مشکلات نه وو. پلارجان مې چې د ماستر په دې بش کې ډېر مرسته کړې.
په غونډه کې اکثرو لیکوالو په دې خبره هم ټینګار کولو چې که په ننګرهار کې د ښځو یو ادبي او کلتوري بهیر جوړ کړی شي او وخت په وخت مشاعري او د کره کتنې غونډې وکړي نو ښځینه شعري استعدادونه به پکې وده ومومي. بختر ستوری گرانو مینوالو، پختو خزینه شاعرانو کې حسینه گل یو له هغه څخه ده چې په ادبی او فرهنګي ډګر کې وتلې نوم لري او د تیرو 15 کلونو راهیسی د پام وړ ادبی کارونه هم تر سره کړی دي. سو شیری او نصری ټولګي هم خبرې کړي او د خاصو عام لوستونکو په میزان ته اړولې دي. نوموړي سره مو د هغه د ادبی فعالیتونو په اړه یو مرکه کړي چې لومړی برخه یې ستاسې په وړاندې ږدو. حسینه خور، کدا راته ووایي چې په کوم کال کې د شعر د میدان ته راغلی او په دغه برخه کې مو تر اوسه پورې منډې ترلې جاړې دي او څه مو کړي دي؟
عابد صاحب، ډېره زیاته مننه. دا داسې عمومي پوښتنې دي چې عموماً زمانه کېږي. دا تقریبا د 1978 یا د یو کم نوي نه خو لکه باقاعده ما لیکل شروع کړي وو کنه، او د هغې نه مخکې زه تقریبا په 5 شپږم جومات کې به وم چې داسې کله کله به زمانه شعر نیم دا سے ادائیگی به زمانہ او شو زبر نه پویدم خو به زما د خلینې به یو شعر وته او بیا دون شعور یادونه دغه په خاله خونو چې ما هغه یو زیکړې وی یا ما پر ریکارډ رويسته وی لکه ما دا غنن چې لکه د عام انسانانو نزلګه مختلفه ایم او دغه سی شعرونه یا دغه سی زمزمی چې کمې دینو اغه زما سره سفر جاری ساتلې دي او نن شکر الحمدلله ستاسو په مخ کې
زچې تا د ډیرو کلونو نګورم په ادبی غوندو محافلو کې هم تاسو موجوده کابل تمرازی جلال آباد تمرازی هغه وخت چې تاسو تنها وای تاسو به هم په ادبی غوندو مجالسو کې لیدلې دغه د پښتنو د کلتوري محدودیتونه او بندیزونه او د رواجونه تاسو په مخ کې دیوال نه جوړول
زما د خوشکسمتی د خوشبختی به تاسو خپل ويم چې زما تعلق د یو علمی او ادبی کورنۍ سره دی نو په دې حواله خو ماته په ابتدا کې ظاهر ده چې د خپل ټولنې یا د خپل خاندان د طرفه خو سناسه بندیزونه هغه وخت کې حالات داسې و چې د پردې او د کلتور یا د رواج ډېر زیاته سخته پابندي وه او په پښتنو کې داسې لکه یو ایب ګڼلې شو چې یره یو زنانه یو تورسری دي داسې د کور روزي هغه د چرته داسې یو محفل کې کینی او هغه د نارینه سره سره د خپل جذبات او اظهار د خپل خیالات او تبادله دي کوي یا دې هغه د سیو محض باندې راخکاره شي چې هغه لکه مختلف غونټوی پښتانه زیاتره تاسو ته پته لري چې یو ټرایبل سیستم سره تعلق ساتي د غیر رواجونو د غیر کلتوري روایت چې کوم دینو هغه ډیر زیات مشکل دی په دغه سی مشکل حالاتو کې ما د خپل سفر آغاز کړی دی اوس ما سره د خپل والد سیب د خپل رونو خويندو او بیا پتی رتیره د سروشن فکر ملګرو چې هغه قدم په قدم زما رهنمایي کړی دی نو یقینا حالات ما فیس کړی دي او سخت ما تیری کړی دي خو زه به بیا هم دا وایم چې ما دونه سخت نه دي تیری کړی زمونږ نه وړاندې چې کومه تور سری وي په دې میدان کې محترم زیتون بانو صاحب نوم بزواله مچ په سخت حالاتو کې اغي لکه ډیر مشکلات په خپل اغي فیس کړو موږ ته د لاره اغي واره کړی ده نو دا چې د کورونو یا د سي د زنو کسانو مخالفتونه خو داغي مقابله مو کړی ده او شکر الحمدلله خپل سفر متر دې د مجاري ساتلی
دا دغه سفر لستراوډنی کراته وای مثلا شاعری دې کړی د شعر کتابونه دې چاپ کړی نثر دې لیکلی د نثر دې چاپ کړی نه دې چاپ کړی
کتابونه خو تقریبا زما پر لپسې راغلی دي اړوندې کتاب زما ډیر زیات مخ کې راغلی او چې زه لکه ډیر یو تنکی پیغله تاسو ویلې شي چې هغه ټیم کې د زنانا یو کتاب راتلل پاره کې یو د شاعری چې دغه عمر سره دغه جذبات سره تعلق غي ساتلو او پاغي کې اس ماده سے بناوټ یا پاغي کې د سه مصنوعي پنو پاغي کې ما دام ضرورت نو محسوس کړي چې رزه د داد سه او پوي استاد صبر کوم چې غدي پدی کې اصلاح کې زکه چې ما دا غنل چې دا کچري د اصلاح د عمل نه د تیریږي نو د دې کې به زما هغه فطري جذبات او احساسات چې کوم دینو د اغي ابل کې د یو سنسر دغه نه تیریږي نو ظاهر د چې ما نه غوښتل ما وی چې بز چې څنګه یې منو هغه هو به دې لکه زما لستون کې زما مینوال چې کوم دینو هغه ما پاغه شکل کې وی نو د شاعری می درې مجموعه پر لپسې چاپ کړي ویړم به شپون شپول شپلې ورپسې خوته خبرې کوا او دریم بیا ورپسې او دا هماغه سه موسم دی
او د نثر کتابونه دی هم چاپ کړي
په نثر کې هم ما پوره پوره کوشش میکړه د چ نثر طرف ته زه پوره پوره پام لرنه کوم ولی په دې حواله سره ما په تنقید کې یو کتاب چې کم دی نو هغه هم چاپ کړي دی د افسانو می یو ټولګه مخې تر وړلې ده د نیمګړی کتاب په نوم باندې او اوس ستیر کال نابل کال دوه کال برابرېږي زما یو ناول چاپ شوی دی د ملک په نوم باندې نو دار چې د شاعری سره سره زما د نثر سفر جاری دی او اوس ان شاء الله د نظر د لاندې چې مې کوم کتاب دی هغه هم د نثر دی د امریکای یو سفر مې کړی دی نو هغه سفر خپل لیدلې کتلې چې کوم دی هغه ما پاغي کې بیان کړی دی او ان شاء الله چې ډیر زر بلستونکو ته هغه کتاب مخې ته راشي ورپسې زما بل ان شاء الله دویم ناول روان
باختر ستوري قدرمنو مینوالو ترنم هغه سوز دی چې لساز پرته د بازوق او ریدونکو زړونه تسکینوي او دا ترنم چې بیا د یو مین او ملنګ شاعر لمړی راوتی وي بیا خزلته نی غلاره کوي راځي چې تاج محمد پلووال ته غوښو چې څنګه د خپل زلغک سندره کړي ده
چاپی جرم عدالت لیدل نہ دے اے ما دخل محبت لیدل نہ دے دا صادق چیزان توائی دا دروغ دی ما پد کی صداقت لیدل نہ دے اے دا غیرت تمت ما کو زڑگی یا ستا دا یار میس غیرت لیدل نہ دے دے چی مس پا دنیا گرزی گرزی دے شی وی دا گزار پڑ رسا پڑ لینا دے نو خسوچ پی کر ور تا اکڑا پلو والا بے دا سخت چارا حت مند لینا دے زلی ونے بگر دے دا ملک مجنون در پسی جانان ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پر اندر پسی جانان تچنوی زم خندا چرتا واو لکا دمڑو پا مثال پا ما کسا چرتا وا لیوانے نوم لیوانے کڑم بیل تندر پسی جانان ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پر اندر پسی زلی ونے بگر دے دم لکم جنون در پسی جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پر اندر پسی کدی دا حسن نوے نو مین تو بنو کجو دائی دی نوے نو لے ون تو بنو زدمی گی پشانتے کو ممیں گا تندر پسی جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑ دی دی پر اندر پسی زلے ونے بگر دے دم لکم جنون در پسی جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑ لی دی پر اندر پسی دیر کڑے دلے یما نور میں ما کڑوا دیر جڑے دلے یما نور میں ما جڑوا دا تاج محمد شلو تبا وڑ جون دندر پسی جانا نہ ڈیر ڈیر میں جڑ دی دی پر اندر پسی
دا مشال راڈیو دا ادبی و کلتوری خپرونو قدرمنو مینوالو دا باختر ستوری و نیز خپرونه هم دومره وا تر بلی خپرونی پور خپل کوربا باز محمد عبد ته اجازت ورکړی خاد او آباد وسی.
مینا قوم خلقا زد مینے طلبگار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما ہر زے خوشالے وشم دہر پختون غم خوار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما پختون فنکار یما زستا سو شملی سایم زستا سو حجرے سایم قلم و بریالی غوارم زستا سو جذبے سایم قلم و بریالی غوارم زستا سو جذبے سایم ولی میں پردے گنے زستا سو وطن داریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما زپختن فنکاریما تاسو کجڑ لی دی ما هم تل جڑ لی دی تاسو کا خند لی دی ما هم تل خند لی دی تاسو کا خند لی دی ما هم تل خندلی دی وایم مسندرې زخوستا سو خدمتگار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم زپختن فنکار یم